سيد سامي باستاسي ستري مسي او داز ادي راديو اوريدون كتاز مال اخوة السلام د ازادي راډیو د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګول یا جوزا درېیمه د مې میاشتې 24مه. پایل خبرونو کېږي. په کندهار کې یوې چاودنې لس تنه ټپیان کړي دي. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د کندهار ښار په عینو مینه کې تیره شپه په یوه چاودنه کې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان سوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي و چې په دې موټر بم چاودنه کې د بلوڅانو یو کور په نښه سوی. خو د کندهار امنیه قمندان ویلي چې د حملې هدف لا روښانه نه دی. د جنرال تادین خان په خبره د پیښې په ځای کې د بلوڅانو موجودیت یوه بې اساسه ادعا ده. تادین خان تیره شپه د خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا چاودنه د ملي امنیت د پخواني شاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته سوې ده. د امنیه قمندان په وینا په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي چې شپږ تنه یې کوچنیان او څلور تنه پکې ښځې دي. عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډیره درنه وه چې په نتیجه کې د کورونو شیشې ماتې سوي دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امنیتی چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د سرپل امنیه قمندان مل پاسوال جیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل د داعش ټلې جنګلي په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې ځای خپلې حملې تنظیموي.
د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي.
بلخو د فاریاب ولایت امنی قمندانی ویان کریم یورش هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی، ازبکستانی، ایرانی او اویغور وګړو په ګډون په دې ولایت کې بهرني جنگلي بیا د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ډله د نورو بهرنیو تروریستي ډلو په څیر یو خطر دی. خو دوی په شمالي ولایتونو کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه کوم رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د کابل د امنیه قمنداني ویان بصیر مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د عنایت قوچي په نوم د دې جنایتکارې ډلې مشر د قتل، انسان تښتونو او وسلولو شوکو په څیر په ګڼو جنایتونو کې لاس درلود او څو ځلې له پولیسو سره هم نښتې کړې وې. مجاهد زیاته کړه چې عنایت قوچي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی او ملګري یې ونیول سول.
زمانی که اگر از واسطه هایلکس هست مربوطات
کل چی دوی ده کابل سلرمی ناحیه سخه یو هایلکس موتر غلا کوی نو پولیس دوی تعقیبوی او بالاخره په پغمان ولسوالی کې له پولیسو سره نشته کوي. عنایت قوچی او درې ملګری وجل کیږي او څلور نور نیول کیږي. عنایت قوچی په کابل کې د تنظیم سویو مجرمانو په هغه فهرست کې شامل و چې د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې خبر کړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د تیاری لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر دوو بجو پیلېږي. د افغان لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
آماده یو ورته انشاءالله چې کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. اگر نړیوال جام سبا باندې مونږه هغه اوله لوبه په اصطلاح باندې شروع کیږي نو امید یم چې انشاءالله یو ښه لوبه وي. په دې هیله چې خپل مینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتلي.
افغان لوبډله به د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبې ډګر ته تر وتلو مخکې را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره هم یوه تمریناتي لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وسي نه تیریږي. پرون تر دې مخکې د ایران د وسلولو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری هم خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غش ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګوه چې د ایران په وړاندې پارونې کوي. امریکایی وګړی جان واکرلند چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور له نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون پنجشنبه له زندانه خوشی سو. جان واکرلند چې په امریکایي طالب مشهور دی پرون د انډیانا ایالت له یوه زندان څخه خوشی سو. لند چې اوس 38 کلن دی په 40 کاله بند محکوم سوی و خو په زندان کې د ښه سلوک په خاطر درې کاله مخکې خوشی سو. له زندان څخه د نوموړي د وختي خوشي کولو د پریکړې له کبله پر چارواکو انتقادونه هم سوي دي. انتقاد کوونکي وایي چې ښایي نوموړی لا هم افراطي عقاید ولري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته وویل چې چارواکي به لند له نږدې څاري. جان واکرلند په 14 کلنۍ کې اسلام ومنه او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر لیکو ورګډ سو. خو د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته چې امریکا پر افغانستان برید وکړ، لند د 2001 میلادي کال د نومبر پر 15مه د سلګونو طالبانو په ډله کې ونیول سو. په هلند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د انتخابات چې تر روان یک شنبه دوام کوي په داسې حال کې کیږي چې پاپولیستان یا عوام فریب سیاستوال او ملتپال په ټولو اروپا کې پیاوړې سوي او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو له لانجې سره لاس او ګریوان ده. رای ورکوونکي به په ټولو اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمېر له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته شي 250 ته راکم سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې دوراني او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نه سو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپایي ټولنه کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي شي اړخو ګوندونو کمپاین پر دو اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کریمو دی د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. یو حقوق پوه وایي
دا باندې کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نوماندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
په ولسی جرګه کې د روان جنجال په اړه هم راپور خپروي چې نږدې یوه اونۍ کېږي. د هیواد په شمال کې د بهرنیو افراطي وسلولو د فعالیت په اړه هم معلومات درکوو، خو دفاع وزارت وایي
داعش یو تهدید دی لکه د نورو تروسي ډلو، که هغه جنډالله دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه دي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د رواني غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللی، شغلي عبدالله په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک او سیاستوال سخت اندېښمن کړي. تفصیل احمد تکلنا.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی، وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړي، او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ به پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشری پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوی چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لرې کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپوه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود شي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 38 ماده سره تضاد لري. له دې لپاره چې په کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړ شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه شوي په دغه اعلامیه کې، او دا مخالف د هغې ادعا دی نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال اوس هم په ځای پاتې دی. په پام کې وایي چې د پنځمې پر ورځ ولسی جرګه په دې اړه فیصله وکړي، خو داسې ښکاري چې دا فیصله ونه سوه. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د شپږ ورځو په تیریدو سره لا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر رامسته شوې شخړه نه ده حل شوې، او د پنځمې پر ورځ هم دغه جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په دې سره لا هم د ولسی جرګې د اداري پلاوي او رئیس څوکۍ تشې پرتې دي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي د پنځمې پر ورځ د ښاغلي رحماني د یوې باطل شوې رای د رد یا تایید په اړه د ټاکل شوی پلاوي پریکړې ته رایا چونه وکړي، خو دا پروسه هم د یادې جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شوه. په ولسی جرګه کې د کابل استازي علاګل مجاهد چې دغه پلاوي غړی دی وای:
ما خپله د کمیټې بلم فیصله وای،
زه د کمیټې غړی وم او پریکړه مو وکړه چې په هغه یو رای په تالار کې رای ګیری وکړو، خو نتیجې ته ونه رسیدو او شنبه ورځ ته پاتې شو. ښاغلی رحماني وای 113 وکیلانو لاسلیک کړو د تاییدوي، خو د ولسی اړخ وای چې باید صندوق دې کې خدل شي او رای ګیری د لسره وشي.
صندوق منده سره رای سیریز باید رای ګیری شو.
د ولسی جرګې غړي او د شور او بنظمۍ په جوړولو پرې نه خو چې د مسلې د حل لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د ولسی جرګې د ریاست په اړه درامنځته شوی جنجال د ختمولو لپاره دوه ورځې مخکې 22 کسیز پلاوی وګمرل شو. تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبه د ورځې رایا چونه وګوري او په دې اړه خپل طرحه د جرګې لغړو سره شریک کړي. د دغه پلاوی یو شمېر غړو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د ښاغلي رحماني یو باطل شوی رایا چې کولای شي نوموړی د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ورسوي معتبره ده، خو د همدې کمیسیون یو شمېر نور غړي دغه رایا معتبره نه بولي. بلخوا کمال ناصر اصولي چې د قضیه یو اړخ ته د غپلاوی د کارونو پاړه وای:
اصلا کمیسیون مشخص
کمیسیون د درې سلورو موردو لپاره ځانګړې شو، یعنی د پروسې د اصل په پروسه کې د فساد او د رحماني د رای د باطلې دوله په کمیسیون یو اړخیز قضاوت وکړ او یوازې د ایوی رای په اړه پریکړه وکړه، نور ټول مسایل به ارزونه پریخو. که قانون ته مراجعه وکړو دغه موضوع حل.
اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول موضوع حل است.
که څه هم میر رحمان رحمانی تر اوسه په دې اړه خبر اعلان ته څه نه دی ویلي، خو په ولسی جرګه کې د سمنګانو د خلکو استاذ زیاودین زیا چې د ښاغلي رحمانی پلوی دی وای، د ګمارل شوی پلاوی د پریکړې لمخې ښاغلي رحمانی رئیس دی، او د په خبره د پنځشنبه په ورځ د 113 غړي لاسلیکونه راټول کړي چې رحمانی د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ کې نوي.
هیات فیصله خود اعلان کړ،
لاوی خپل پریکړه اعلان کړ او د رای په اکثریت لاسلیک وکړ چې میر رحمان رحمانی د یو سلو سلری وشتو رای په خپلولو سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب دی او قضیه ختمه شوه.
قضیه پایان یافته هست.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا د جرګې د غوضیت استومانه کړی دی. د هرات د خلکو استاذ سید عظیم اکبرزانی وای
ناګیری کنین اگر
راځي چې یا سری یا علنی رای ورکړو، د هل لار هم همدا ده. ځینو پارلمان ولکه کړي، دا د خلکو کور او ټول پکې حق لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتي مبارزه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ وشوه، رحماني یو سل درویش او اصولي 55 رای خپلې کړې وي. د ولسی جرګې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دقانپور میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د اصولي او د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. دوی ټینګار کوي چې ښاغلی رحماني نه دی توانېدلی چې 50+1 رای ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکو د داعش او القاعده شبکې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. تر دې مخکې روسیې هم د هیواد په شمال کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې وه. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد له اندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیه قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري او د یادې ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړي. دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستي دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوال انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو توریستانو په منځ کې پاکستاني، ایغور، ازبکستاني او ایرانی جنګیالي حضور لري. ازبکستانی جنګیالي پکې دي. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یوځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعده ته مربوط کسان دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړی غلام رباني رباني وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی رباني وویل انصار الله، جندالله او جهش الانصار چې د کندوز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي، عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعدې ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولی او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني توریستان د القاعده په ملاتړ جنگي او مالی او نظامی امکانات د پاکستان په خاوره کې لاسرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی لکه د نورو تروریستي ډلو که هغه جندلا دی که هغه طالبان دي که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده د هېواد کارزي تمه پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص مونږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه مونږ ته نه دي شوي شوي چې په کومو ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18 نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 15,000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کېږي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین برټانوي ورځپاڼې د یو افغان ډاکټر ژوند ته پام کړی چې د طالبانو له منګولو راخوشي شوی او برېټانیا ته تښتېدلی. د ورځپاڼې په لیکنه 24 کلن محمد حقمل له کابل اختطاف شوی و او وروسته وتوانید چې د طالبانو له منګولو وتښتي. حقمل چې درې ماسټریان لري د خپل وطن پرېښودو ته اړ شوی او په برېټانیا کې پناه غوښتي. ګارډین د حقمل په حواله لیکلی چې کابل خوندي نه ده. برېټانیا ته تښتېدلی افغان ډاکټر محمد حقمل ویلي د طالبانو لخوا د خلکو د هدف ګرځولو زرګونه بیلګې شته. د حقمل په خبره هغه پناه غوښتونکي چې له برېټانیا بیرته افغانستان ته استول شوي په کابل کې هدف ګرځول کیږي. حقمل ویلي افغان حکومت دا ونه شو ساتلی. ګارډین لیکي دغه افغان ډاکټر په یو 13 میاشتني پروګرام کې د افغانستان د لرې پرتو سیمو د 2,500 افغان ښځو ژوند ژغورلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ګډون باندې یوه مقاله لیکلې ده. تمه ده د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب راتلونکي چهارشنبه د مې په 19مه پیل او د جولای په 14مه ختم شي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې لیکلي افغانستان هوډ کړی چې په نړیوال جام کې به هیله بخونکي لوبې کوي، خو ورځپاڼې د ټیم د چمتووالي دور ډیر ښه نه دی یاد کړی. د چمتووالي په دور کې د لوبډلې کپتان لری شو چې ورپسې ځینې مخالفتونه وشول، خو بالاخره د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم برېټانیا ته ولاړ څو په نړیوال جام کې برخه واخلي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راشد خان د افغانستان یو کلیدي لوبغاړی یاد کړی چې د انګلستان په میدانونو بلد دی او د غیر مترقبه ورو بالینګ ګڼ توپوهونکي له خطر سره مخ کوي. په مقاله کې د رحمت شاه یادونه هم شوې ده چې د خان ترڅنګ د ټیم لپاره ښه رول لوبوي او بیټینګ برخه یې پیاوړې کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې اندېښنه هم ښودلې چې د انګلستان شرایطو ته په کتو افغانستان ته په کار د څو د ورو یا سپین بالینګ ترڅنګ په توپوهونکو هم اتکا وکړي. تمه ده افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په ګروپي دور کې 9 لوبې وکړي او لومړی د جون په اوله له استرالیا سره پلان شوې ده.
په مطبوعاتو کې په کتنه کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره د یو ورځنیو لوبو په روان نړیوال جام کې ګډون کوي. د کرکټ نړیوال مبصرین او مشهور لوبغاړي افغان ټیم په نړیوال جام کې د برحال د بل هر ټیم په وړاندې د پام وړ سیال ګڼي. رضوان مراد او په اړه نور تفصیل.
تر نړیوال جام دوه میاشتې مخکې د افغان کرکټ ټیم د کپتان بدلولو پریکړې خلک حیران کړل او ځینې اندېښنې پورته کړې، خو افغان ټیم او روزونکو یې ډاډ ورکړی دی چې دوی به په پوره چمتووالي او لوړ مورال سره نړیوال جام ولوبوي. د افغان ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان تر ډیره په خپلې دنده کې بریالی بلل کېده او د نوي ځوان کپتان ګلبدین نایب د وړتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی روزونکي کبیر خان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي له نړیوال جام لږ وخت مخکې د کپتان بدلول به د افغان ټیم پر لوبه منفي اغیز وکړي. د کبیر خان په خبره افغان لوبغاړي به په پوره جوش او مورال ولوبېږي، خو کپتان ګلبدین نایب به تر فشار لاندې وي. د راشد خان، مجیب زدران او محمد نمی پر سپین بالینګ سربیره د حمید حسن په بیرته راتک سره د نړیوال جام لپاره د افغان ټیم د تیز بالینګ برخه هم تر ډیره ځواکمنه شوې ده. د بیټینګ په برخه کې له اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمت شاه او نجیب زدران څخه د ښې لوبې تمه کیږي. خو د کرکټ د مبصرینو په وینا د افغانستان د بیټینګ د برخې د ښه ځلېدو لپاره ډیره اړینه ده چې افغان لوبغاړي د انګلستان له آب و هوا او د پچ له وضعیت سره ځانونه عیار کړي. د افغانستان لپاره دا د ورځنیو لوبو دوهم نړیوال جام دی او د کرکټ پوهانو او د نړۍ د مشهورو لوبغاړو په وینا د نړۍ ټیمونه د افغان لوبډله کمه نه ګڼي، ځکه په دومره کم وخت کې د کرکټ پر نړیوال سټیج پورته شوی دا ټیم خپل هر سیال له چیلنج سره مخ کولی شي. د هند د کرکټ ستوری او د نړۍ مخکښ بیټسمین ویرات کوهلی په دې نړیوال جام کې د افغان ټیم د ګډون په اړه وایي.
د ټولو ټیمونو ورتیا ته په پام ز فکر کوم دا تر ټولو سخت نړیوال جام دی. تاسو که افغانستان ته وګورئ د 2015 میلادي کال په مقایسه اوس په بشپړه توګه جلا ټیم دی.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روانې مې میاشت په 13 نیټه په انګلستان کې پیلېږي. افغانستان چې د کرکټ د ټیمونو په نړیوالې درجه بندۍ کې دا مهال په اووم مقام کې دی، خپل لومړنۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه له آسټرالیا سره کوي. افغان ټیم به د نړیوال جام له ټولو ګډون کوونکو ټیمونو سره سیالی کوي.
او سم یو سیمه ییزه مسله تعقیبوو. په اصل کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتې دورې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نسی حتی که بمباری هم ورباندې وسی. روحانی د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د دې هیواد د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې د دښمن هر راز یرغل ته به کلک ځواب ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځ وزغمي خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبری آژانس ارینا د راپور لمخې ښاغلی روحانی پرون پنجشنبه د غبرګولی په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وشي نه تیریږي. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له هغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې له مخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبری آژانس د راپور له مخې پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبری آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوس مهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او روانې ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پرونی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې واشنگټن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهان هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي خو شناهان د اضافي سرتیرو شمیر ونه خوت. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د خپل غوښتنه وه. ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت د ګریشو لسوالی څخه د ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم. دغه چې موږ در به در یو ستړي یو جنګونه دي اوس دغو نو کاندیدانو بیا دا دغه جوړ کړی دی چې مطلب اشرف غنی دي تر اکسسي لاړ شي یا د موقت اداره جوړه شي. موږ نه موقت ادارې ته ضرورت لرو، موږ موقت اداره غواړو تر انتخاباتو پورې. اشرف غنی زموږ رئیس جمهور دی، موږ ډېر کړېدلي یو، ډېر زهرېدلي یو. هلمند ولایت ګرده په وینو لړلی، نو موږ نه غواړو چې یا یو موقت اداره جوړه شي یا په مرکزي اعتبار جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې نور دغسې بیروبار وویني وبهیږي لکه اوس چې پلال بهیږي. ستاسې د توجه ته یوه نړۍ مننه.
دالی هنن طاری احمد دی له هرات څخه زنګ وهلې دی دغه جمهور رئیس اشرف غنی توای چې بارا دی موده او وخت ختم دی پر اول د جلزا مقصد تاسو خدمت وکړي په دات څنګه کال دي چې په دات څلور ناس د نور دی او چې خلک درته ناراض دي ولست درته ناراض دي فساد اداري او سر سیدلې د کاری او سر سیدلې د خلک تر کوجه راغلي دي بالا د کار ختم دی بس پولې استفا ورکه بارا هغه هغه محکمه سره محکمه چې وتا دی وخت درکړی دی هغه ساتر نفوذ او ساتر زور لاندې ده په زور خپل امر پر خلکو مجاری کوه بارا وخت نه لري د قانوني واک نه لري بس پولې استفا ورکه بارا چارج خلاص
عبدالرحمن د کندهار ولایت سره په تماس کې موږ هیڅ وخت ته هیڅ زمان هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو هر څوک چې د موقت او سرپرست نری کاندیدان کار څوک یا دی وطن دشمنان دي در اوس پر دې په حکومت کې وڅېم کړ موږ هیڅ کله هم وقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو بیزار د دې حکومت سرپرستی څخه مننه ستاسو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست اوسم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي په کندهار کې تیر شپه په یو چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي په داسل کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به تسلیم نه سي امریکایي وګړي جان واکرلین چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور تر نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم شوی وو پرون له زندانه خوشي شو په هلند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سید و 19 پروګرامونه په څو شیبو کې خبرو نیمه نړۍ او کور کلی خطرګه مخ کې اوري چې په تیر اونۍ کې د قرغیزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه باسونه زیات سی د خبره شای نوې ښکارستي خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ همکاري روانه ده د ازادي رادیو د خبره د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له ملالې بشیر څخه په یو راپور کې اوري
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان لزر کال راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلې دي په دې وروستیو کې په قرغیزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول د مې په 28مه په دې هیواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي ټاکل شوی ده په قرغیزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسی په 2019 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یو میاشت مخکې په خواني مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یو کاندید سورنبای جنبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې ورسته جنبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د په خواني مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوال شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغیزستان د علماو د شورا د غړي په توګه بلکې د دې هیواد د یو وګړي په توګه راغلی یم زه خپل ملاتړ شودل غواړم منتقدینو ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغیزستان د اساسي قانون له 28مې ماده سرغړونه ده خو د جنبیکوف کمپاین په جواب کې ویل چې جلیلوف دی غونډه ته وربلل سوی وو او پر خپل سر نه ورغلی د جلیلوف غونډه دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنی دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رای ورکړي په قرغیزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلاوي د ازادي رادیو د ترکمن څنګه د راپور لمخې په یو جماعت کې مولا د خطبه پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دشمنان دې د هغه پښو ته ولويږي دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دیني نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا ونی د نیمه نړۍ خبرونه په دې پښتنو پیلوه چې ولی په ډیرو کورنیو کې د ښځو عواطف او احساساتو ته پاملرنه نه کیږي. د ښځو احساساتو، اندېښنو او عواطف ته نه پاملرنه کومې ستونزې زیږولی شي او دغه چاره د دوی په کورنۍ او ټولنیز ژوند څه اغېز پرې باسي؟
خفه يم چې راسه راسه دوی کلمې خبرې
خو خای باید نر نستا چې د مېرمنې نظر کې چې کور ته ورسي په غوسه سي چې الله داس دی واز
نو کېدای شي د افسردګي هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي.
په همدې لازم همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
په افغانستان کې اکثره وخت د خزو لنوم سره د تاوتریخوالي کلمه غوټوي، نو ځکه که په کورنیو کې د خزو احساساتو، عواطف او اندېښنو ته پاملرنه نه کیږي نو دومره لوی مشکل نه ښکاري. په داسې حال کې چې دغه ستونزه د خزو په روحي او رواني وضعیت ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. ارواپوهان وایي د ښځې احساس او عاطفې ته نه پاملرنه کورنۍ اړیکې زیانمنوي، ان تر دې چې د یوې کورنۍ نظام هم سره وپاشي. د کابل ښار د ښځو په یوه ځانګړي پارک کې د پاخه عمر لرونکې ښځې سره مخ شوم. دلته ګڼې ښځې د دې لپاره راتلي چې یو بل سره د زړه خواله وکړي، له خپلو هیلو او ارمانونو وغږیږي او د ژوند نادودو ته وخاندي. خو د دې ښځې سترګو د ژوند ترخه کیسه بیانوله. دغه اویا کلنه ښځه د زوی او دوو لونو له بې پروایۍ د دغه پارک په یوه کونج کې اوښکې تویوي. دا وایي اولادونه یې د دې مورني احساسات په پام کې نه نیسي او په خپلو کارونو مصروفوي، نو ځکه دغه پارک ته راغلي او ژاړي.
دا ورځې نو ډېر ژړا کوم، دغه کور مې نږدې وم، دغه ځای چې راځم تر دې ځای ژاړم، او دا سترګې مې پرته کښته کړې نه وینم شي، دا ډېر ژاړه. بیا د دې ځای اوسم کور ته ژاړم، تر کوره کور کې بیا چپ یم، لور مې وایي نه ما په کور کې ونه ژاړې چې زما اولادونه دي، ته ما په نازو لوی کړې دي. په دغه رقم ځم شنډان وچ مې د درد کې ځم، مونځ کوم، عبادت کوم، بېرته وځم. خفه یم چې راسه راسنۍ دوی کلمې خبرې نه وي. یو خو وایي سړی مړ شو نه، دا چې ژوندی وي او داسې وسوځي وسوځي، دغه سخته ده ډېره.
یو بل ښځه پروین ده چې 15 کاله یې د مېړه له بې تفاوتۍ سره ژوند کړی دی. دا وایي له واده یو کال تیر شوی و چې خاوند یې بهر هېواد ته ولاړ او تر 15 کلونو پورې بیرته خپل کور ته راستون نه شو. د پروین په خبره په دې کلونو کې یې چې کله له خاوند سره د تلیفون پر لیکه خبرې کېدې، هغه د دې خپګان او احساساتو ته هیڅ ارزښت نه ورکوه، تر دې چې خبره یې تر طلاقه ورسېده.
ما سره نه و څو کاله نه و تللی و امریکا، تقریبا 15 کاله بعد رال. بس ورځ بد ورځ تیرېده، نو چې یو خاوند په کور کې نه وي نو خو خامخا انسان هغه وي بد ورځې نه وریندګانې خو ویله چې خاوند دې نسته او ده نو په مونږ باندې بار یې ډېر غوسه به راتله، دا صبر تکلیف م پیدا کړه، شکر م پیدا کړه په مغه دوره کې.
له بلې خوا بیبي زرغونه وایي نارینه ښه دي، د بهر کارونه ورد غاړي دي، نور غم او اندېښنې ورسره نشته، خو ښځې بیا برعکس د کور هرې ستونزې ته زړه خوري او ځورېږي.
د سړی چې وظیفه وي خو د 8 بجو نه شروع شي تر 4 د مازدیګره پورې، که نه د ښځو وظیفه چې دی 24 ساعته ده. زه اوس د المسۍ چښتنه یې اوس هم نارامه یم چې همدا نن مړه شم، زه خوشحاله یم اوس منځونه کوم، تعجب لمونځ له نورو منځو کې صرف همدا یم چې د اولادو غمر مخې نوره مې هر شی شکر دی چې تیر شوم، په خیر تیر شوم.
د کابل په هنتون په خوانی استاد او حقوق پو همایرا حقمل بیا وای ل ټول مخ کې باید خپل خزي نور ته اجازه ورنکړي چې احساسات ته توان ورسبي.
دوی چاته اول اجازه نه ورکوي چې دوی احساسات سرکوب کی لمنځه یوسي او یا په بد شکل هغه متاثر او اغیزمن کی. دا غوازیات بل اخره باید کنټرول شي او چوکار ته راوستل شي چې هم خزي خپل حد وو پیژني او هم نارینه خصوصا نارینه چې په کورانه یو کې په فامیلو کې او په ټولنه کې دوی حاکمیت لري او هر څه د دې ته تصامیم او اساس یا په ارتباط باندې کیږي.
ځینې وخت کدی وي خزي احساس عاطفي او مینې ته ارزښت ورکړل شي نو په کورنۍ کې به هم خوښي را پیدا شي او د خندا مالګه به یې ژوند ته ورګډه شي. د پکتیا اوسیدونکو بخت بیبی وایي خاوند یې ډیر ښه سړی دی او زامن یې هم دی او لونو ته پوره احترام لري نو ځکه یې ژوند ښه مخته ځي.
شکر پاچایي زندگی وخت د اولاد لپاره د ډیرې سختې تیرې کړه. اولاد مې نیک سالم نیکمل از کوټې ته ننوځم اخیس کوي بالښت مې شاته کړي دوه دانې مې وړې دي څه د راس ما
د کندهار اوسیدونکو عمر بیا وایي که په کورنۍ کې یوه ښځه له روحي اړخه ځپل شوې وي نو ټوله کورنۍ ورسره مړاوي کیږي نو ځکه دی هڅه کوي د خپل مېرمنې له حاله تل ځان خبر کړي. د ده په خبره که کومه ورځ یې مېرمن ترې ناراضه وي یا په کومه خبره خفګان کوي دی هڅه کوي هغه بیرته پخلا کړي.
مېرمنې په کور کې چې موږ ورته خفه یې ورته وګورم مثال د انسان مال میږي چې تر تاسو چې مثال خوشخوی دي نو یا مثال مریض دي یا مثال بدخوی دي یا رقم مثال یا خوینی برابر نو بیا موږ پښتنه نیکو چې مثال څه حساب دي څه حساب نه دي باید نر نسته چې د مېرمن نظر کې چې کور د ورسي مېرمن بیا مریض دي بیچاره د نورم په غوسه سي چې الله داس دي واز دي بس بخاز وسه نو باید د انسان هغه انسان دي مرم انسانانه باید درک کو او که نور جګر خوینی باید جګر خوینی را پکو زه په خازم دي ته چې مثال ته ولې په غوسه یا مثال زه په غوسه زمرته خو خې به اخر کې زه پښیمانه سم چې دا بیچارهګي خو په زړه کې مایوسه کیږي. د بل لور د ستاو کوټ راغلی ده پښته خپل ښه انسانیت ښه وضعیت سره وکړي.
خو کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د یوې ښځې عاطفي او احساس ته پاملرنه ونه شي او مهم نه ګڼل کیږي؟ دغه کار په ښځو څه اغېز پرې باسي او د حل لارې یې څه دي؟ په همدې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاده کریمه دریځ وایي
معمولا زړه چې درد وکړي نو طبیعي ده چې یوه تکیهګاه باید وي چې هغه هلته سړی پناه ایسي او د زړه خواله هلته وکړي. نو دلته ښځه نسبت نرانو ته دغو مسایلو ته جدي توجه لري. نران شاید په کلي ډول ستونزې ته وګوري ولې ښځې په جزئي ډول ستونزې ته دقت تمرکز کړي. زړه خوري خفګان کی یا عجیب غریب چورتونه ورته وي ضرورت احساسي کې چې باید دوی یو څوک ولري چې د خپل خبرې غوی سره شریک کړي او که چیرې دغه ستونزو ته رسیدګي ونه شي یا مقابل کس چې بابیزه یې وګڼي دلته ده چې ښځه د نورو رواني ستونزو سره مخېږي. دا ځان یوازې احساسي وي او خپلو چورتو او سوچو کې ډوبېږي او کله کله د افسردګۍ خواته هم ورځي او که چیرې په دو وخت کې هم د دوی د ستونزو ته موږ دقت او توجه ونه کړو نو کېدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي. نو بنان خدا ده چې په تفاهم په خبرو اترو هغه خپل احساسات مقابل لوري ته بیان کړو. همدارقم نران هم باید په دو پوه شي چې ښځې ټوله ورځ په کور کې دي او دوی حساس دي نسبت نرانو ته مسایلو ته په جزئیاتو فکر او تمرکز لري نو باید دوی هم دغه احساس ولري چې زموږ ښځې د موږ نه د وخت غوښتنه لري او د دوی عواطفو ته د موږ نه توقع لري چې باید متوجه اوسو او دوی درکو د هغو د ستونزو د هوارۍ په خاطر یو بل ته لاس ورکړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
ارواپوهان وایي که چیرې کومه ښځه دا احساس کړي چې د خاوند اولادونو او یا د نورو نږدې کسانو له لورې ورته پام نه کیږي ځینې وخت شدید عاطفي غبرګونونه څرګندوي خو کله کله دا غم په زړه کې ساتي. د دې ستونزې د هواري لپاره باید دغه ښځې درک او ورسره خبرې وشي. د همدې موضوع اړوند زموږ همکارې فرشتي غني یوه تمثیلي ټوټه لیکلې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
شکر اته کې مل لندن را ته ځان کړی. بلې سلام مورې، خای جوړې په خیره؟
شکر لوري، دلته ټول ښه دي. تاسو څنګه یاست؟ ما شمن دي ښه دي.
ټول ښه دي شکر.
زه دې ولې دې سره کوم دي؟ خیرت خو دي؟
خیره خیرت دي. اسه تاسو ټول راته یادې کې نشړه راغله.
نه نه لوري قربان دي سم ما ژره چې په موږ به څه پاسې زنګ ته
زنګ خوې مو خاص کله کله د سړی سره ډېر پتنګ شي.
ته څه بل دې چې شي دې تر دې زنګ والی زما هي ته ځواب ورکم چې څه وایي. یو به زنګ د توم او ست په خدای سپارم خپګان مته څه خوشاله ساته چې بیا مې در پسې سوداری
خدای خدای پمن. وی مورې ته څه خبره یې؟ د ډېر وخت مې څومره زړه پتنګ دی.
وی خدایا ټول وجود مې خوږیږي. ځنن خو ښه ده، د ماشومان پلار په کور دی، لږ به مې پام په بله شي. او که دا محمود هم لږ آرامه کړي ذاتي مې ماغزه خوري.
و ښځې چیرته یې؟
دلته یم، کالی مینځم.
آغا تورې جامې مې چیرته دي؟
هغه خو مې مینځلې دي په تناب دي.
زه دا کالی دې پرېږده او یوه بله جوړه کالی مې راته وتو کا. زر کوه چې ناوخته دی.
ولې نن هم کار ته ځې؟
تا هم څومره پوښتنې کوې. کار ته نه ځم، نن ټول ملګري سره ماښامۍ په پغمان کې کوو، هلته روان یو.
کاشکې نن په کور وای. محمود هم درپسې ژاړي او بانې لټوي، وای پلار ته ځم.
جار جار تر محموده ته ډېرې بانې کوي چې ما په کور کې نه وي.
چنګیزه داسې خو ولاکه وشي، ټول هفته په کار کې یو په نیمه شپه راځي، او که کومه ورځ چې رخصت شي هغه هم له ملګرو سره په چکر تېروي. دا مونږ هم انسانان یو که نه؟
زا بابا زه اوس تا نه اجازه واخلم چې چېرته لاړ شم او څه وکم. په ناس مړی او په تن پټی د څه شي کمی لري؟
څه خبره ده چې غل مغل مو جوړ کړی؟
مورې زه ورته وایم، ما د قل د رخصتۍ په ورځ خو په کور واوسه. محمود د څو ورځې آنې بانې کوي او ژاړي، دی بیا په چکر روان دی.
ګوره زویه، هېڅ خبره په اعصاب خرابۍ نه لېږي.
زه خو لیونۍ نه یم چې په خپل سر مې اعصاب خرابه شي. زه خو هم تمام ورځ په کار او روزګار پسې ورک یم، یوه ورځ له ملګرو سره نشم کېناستی چې دا نازولې خفه نه شي.
ګوره زوی جانه، نفقه پیدا کول د نارینه و مسؤلیت دی. پلار دې هم له ما سره همداسې کول. که به خفه وم، که به ستړې وم، که به مې زړه په تنګ و، ده به د دې په ځای چې یوه پوښتنه رانه وکړي لابې نورې پټکې هم راباندې کولې. اوس ته هم له خپلې ښځې سره همدا کنې شروع کړې. ښځې ته دې پیغورونه ورکوې. یوه نجلۍ چې خپل ټول کور پرېږدي او د خاوند کور ته په یوه امید راځي، نو خاوند یې هم باید خیال وساتي. د زړه خبره یې واوري، د ښه او د بد پوښتنه یې وکړي. نور د زړه زویه، زه نو درنه لاړم.
خواښې مې نه ولیدلې چې دومره د خپلې نګور طرفداری وکړي. په مور مې هم ډېرې سختۍ تېرې شوي. یو څه خبرې خو یې سمې وي. زه خیر، نن به هم چېرته نه ځم، بیا به ګورو.
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبا چې رالی مه هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د جګړو او نامنیو له کبله ډیر شمیر افغانان که بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي. د نامنو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مخپلې مینې پرېښوه دي او ښارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به یې ژوند ښه تیر شي. خو د دوی په منځ کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او لډي رستنځو سره مخ دي. په دې خبرونه کې د همدی بي ځای شوی کورنۍ او د ستونزو پاړه خبرې کوو.
اي خورجانه کوم مشکلات نه لرو، وژي تر دې د خو دي، غريبي د دې خو دي، مرزي د دې خو دي.
او مسول چارواکي د دوی د ستونزو پاړه څوي
دي. نه خصوصي او دولتي مؤسسات د چې د کډوال چار وزارت سره یو ځای بيځاسي او کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو د دې ونی په کور کلی خبرونه کې همدا موضوع څېړو چې پکې د راپور ترڅنګ د عامې روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بې ځای شوو کډوالو یو کیمپ ته ورغلې ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کورن شی یاد پرون پوشان بے کورن شی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو منګه فعلاً دلته راغلی او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلباته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي خپل کورونه پریخي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمه هم دلته شته دي، نو دلته میندې ورونه خویندې ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې، مثلا په یو ځای کې څلور کوره پنځه کوره شپږ کوره صرف یو کوټه ځان ته جوړه کړې ده خټونه یا یو خیمه درولې ده. نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده، دې له پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګران خور اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای راغلي یاستئ؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاستئ؟
دا دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاستئ؟
ای خور جانه کوم مشکلات نه لرو، وژې تر دې د خو دي، غريبي د دې خو دي، مرزي د دې خو دي، شي نه لرم، پرش نه لرم، بل شي نسته.
دا کور کې مت شي ور کړی دا اوس چې موږ ګورو
بوجیګان د بوجیان مو ګندلې د پدا کورونو کې ما چې ولې د پردغه شو ورستیرو.
دوستانو موږ هم دلته په دې کمپ کې یو، دلته کور ترانه نه وتو او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې ده. دوستانو مشران ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کبار خرڅوي او بل اخر سان ترجمه ته یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشي مرورو دوی څوی او د پختم تینا چې دلته یا صحیح مراکز شته دي، روغتونونه شته دي، کنه شته دي. ګران ځان نو پیژنه؟
بابوګي
خورجان دلته روغتون چې شته کنه شته؟
نه یو شی هم نشته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی، مشترانه دې مستر شوی.
مرسته نه
شته؟ نه.
شفخانه دلته مکتب داشان هم نشته؟
نه یو شی هم نشته، یو مکتب هلته برته ولاړ.
ماشومان دلته مریضان دي؟
او ټول مریضان پراته دي چې شفخانه نشته، پیسې نشته چې غټ غټ شفخانه تی وي. سو
خلجان ځان نه پیژنه؟
بی بی اوا.
بی بی اوا خو دلته کوم مشکلات سره مخې ماشومان هم لري؟
ماشومان لرم، وګی تګی د تمام ورځ دلته وګوره، لور می مریضه د پکور کې شي دختای نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې پنځه شپږ کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ماشومان هم مریضان دي؟
و دلته وګوره لور می ډیر سخت مریضه د اوس په دومره نسته چې ډاکټر ته وي.
دا مریض ده؟
هو دا غلور من ډیر مریض ده خور، بیخی ډیر د تکلیف را باندې تیریږي خور. دستی یون چې بیخی په کور کې څه دښتای نشته، میړه مې هم نشته دلته چې را سره دغه
نه خو ته دوزخ وطن یې او نه مونږ دوزخ یانو، دا د کم ظالم د لاس در په در افغانان یو.
خدا دوستانو دلته او کښنی ماشوم هم راسره ولاړ شي، دا هم د خوانزي ته نزي او رازول لري چې خوانزي ته لاړ شي. ډیره په پښتنه کومه ځان نو پیژنه کرانی؟
نو می علي ده.
علي جانې دلته په کم کې ژوند کوي؟
هو.
ته پښته کنه؟
نه نشته، مخکې په مکتب کې وم، اوس بیرته وستم.
مخکې چې هلمند کې مکتب کې وي؟
هو.
خوشاله کیچ مکتب کې لاړ شي؟
هو خود خوشاله.
کوم مشکلات سره مخې ګرانی؟
هر مشکلات سره مخې یو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بوته چې دلته وبنه مونږ خپل او بوته ز کاغذان ته زوار شي مونږ ځان تر اورو بیا.
دا ماشومان چې ګوره چې مکتب ته زی یغو یو بوب سینې زی مثلا کاغذونه نه جمعي، بسم وای چې کاش کې زوای داسي.
او خدا خوشاله دي.
شیخ ری روجماتکی
روژه ماتی که ارشه چیوی آقا بخورم کچالو خورم و بطوی ارشه چیوی آقا خورم و بو ارشه چیوی خورم.
یعنی دلت سنه لری چې تاسو لوبه وکوي یا بیرون لاړ شئ یا مکتب لاړ شئ داسې نشته دي؟
نه دلته داسې نشته. کښې وای
ډېر مننه ګرانی. دلته بغیر له خټو نه، بغیر له څو زړو پردو نه، او بغیر له زړو شیانه نور هیڅ هم په سترګو نه لیدل کیږي. نه خوراکي توکي شته، او نه هم د سکلو پاکې اوبه شته، او نه هم د اوسېدلو سمځای. نو دلته باور شو د خور سره به مرکه وکړو. د خور هم مریضه ده او لورې هم. دا څه وایي؟ نوم دې چیرې ده؟
نسیمه.
نسیمه جانې د کوم ځای نه راغلې؟
هلمند نه راغلې. هلمند کښې خو جنګ و نو ټول کورونه مورونه چپه سه لاړه جنګ و. موږ خپله مشکلات سره مخامخ ټول راغلو. دلته
څه مشکل لرئ ګران؟
سر څه مشکل لرو چې نه د اوبه مشکل هم لرو، د غذا مواتی مشکل لرو. کسان پوښتنه چې دومره پیسې لرو چې دا ماشومان او ډاکټر ته
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړه ما. دلته ماشومان ټول وکلن، شپږ کلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي. را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي، یا خاص جمعي یا کباړ جمعي. یعنی دلته هیڅوک ما تر اوسه پورې ونه لیدل چې هغه د بکسه په شا ولري او ښوونځي ته د روان شي. ټول همداسې یعنی سروځی په ډېر بد وضعیت، کالي یې همدارنګه ډېر په مشکلاتو کې، د رنګونه او د څیرو نه ښکاري چې دوی خواړه، د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي، هغه امکانات دوی ته سم برابر نه دي. ماشوم بشکې په کراچۍ کې ایښې او پوښتنه به ته وکړم چې دا اوبه د کوم ځای نه راوړي دي؟ روجانه ځان او پېژنه؟
رفیع الله
جانه چیرته تللی وې؟
اوبو ته.
دا اوبه د کوم ځای نه راوړي؟
پام نه.
دغه بشکې خو ډېرې غټې غټې دي، زور دې رسېږي که نه؟
رسېږي.
البته دلته اوبه نشته رفیع الله جانه؟
نه.
دغه اوبه بیا څومره وخت تاسو ته بس کېږي؟
دوه ورځې.
هره ورځ اوبه ته خپله راوړي؟
او
دا اوبه پاکې دي؟
نه.
ډېرې پاکې. دونه څه دپاره ګټه پورته کوي؟
کالي دپاره.
رفیع الله جانه کراچۍ د وخت له اوبه دې ویسه مننه ګرانه. واقعیا د دغه تصویر په لیدلو سره که تاسې وګورئ، واقعیا ډېر دردونکی تصویر ده. نو دوی روان دي، دغه بشکې به دننه باسي، او دا بشکې هم دوی وایي چې دوه ورځو دپاره بس کېږي. هغه هم د کالي مینځلو دپاره، د سکلو پاکې اوبه نشته دي، او البته د کالي مینځلو دپاره دغه اوبه دوی اخلي. درنو دوستانو، په راپور کې مو واورېدل چې د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه د پوهنې په برخه کې وه. د نساجي بګرامي په کمپ کې ماشومانو ته په دې خاطر په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره نه وه چې تذکرې او اسناد یې نه درلودل. د پوهنې وزارت له ویاندې نوریان ازهد څخه مو وپوښتل چې د پوهنې وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي.
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بې ځایه شوی دي، د هغو لپاره موږ ډېره اسانتیاوې برابره کړې دي. د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتبو ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتي استوګنځای دي، موږ د هغه ماشومان راجع کوو، او د هغو ماشومانو کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي. که د هغوی اسناد در سره نه وي، موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوې هغوی ته برابره کړې دي. هغه کولی شي چې فقط یوه پرزه راوړي د معارف ولایت څخه. په ډېرو کمپونو کې موږ ښوونځي لرو، د هغو لپاره موږ د محلي صنفونو هغوی ته تدویروو، او هغوی کولی شي چې په دغه ټولګیو کې خپل ماشومان ثبت نام کړي، او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي. که هغوی هیڅ اسناد نه درلودل، موږ د هغوی څخه یو ازموینه واخلو، د دغې ازموینې تثبیت کوي چې هغوی یا د هغو ماشومانو په کوم صنف کې باید داخل شي. د دغه ازموینې د نتیجې سره موږ کولی شو چې هغوی د هغو ماشومانو مکتب ته داخل کړو. هیڅ کوم مشکل نشته.
اکثره بې ځایه شوي او د روغتیایي خدمتونو د کمښت څخه شکایت هم کوه. د عامې روغتیا وزارت له سلاکار او ویان ډاکټر وحیدالله معیار څخه مو وپوښتل چې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره یې کوم روغتیایي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري.
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو. په بعض ځایو کې په کومک د خارجي محصواتو یا داخلي محصواتو موږ کلینیکونه لرو چې دوی خدمات وړاندې کوي. سیار کلینیکونه یا موبایل کلینیکونه چې ورته وایي، چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي، او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري، د نږدې نه ویني، هغوی سره صحي مرستې کوي. که چیرې مهاجرې هر کلینیک ته چې دوی ولاړ شي، دوی ته څوک نه وایي چې تاسو ولې راغلی دلته. نو تا د دوی امکانات به وګورو. موږ ټول کارونه په چې امکانات یې خپل وینو، هغه کې ترسره کوو. که چیر امکانات زیاتی د برخه خبري چې د هفته 2000 لرشي بل موضوع دا چې من هڅه کوم چې لاسرسي زیات څه ماجرین د څه وسیدین کو دي دغه مناطق خلق هغه بودیجه چې من لرو منګه په کار چو چې هم اساسي سي خدمات او هم شفاخانه خدمات من زیات کو دوی د انتظار نه وسی چې څه وخت ډاکټر راسي خدای نخصه کې دوی ماشوم مریض دوی ضرورت نه شخصي شفاخانه ته لرشي دغه کلینیکونه چې نور دي په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې د هغه نه هم دوی استفاده کوي
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پیزای شوی کورنیو سره څمرستي کړي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې بوارو
و سلویخت البته کمپونو که اته زره شپکس و دیره درش کورنه اوسیگی البته راغلی دی نور ولایتون و سخه دیره زره و دیره سو نه سلویخت نور کورنه دی مخصوصا دی غزنی ولایت دی ننگرهار ولایت و دی میدان وردک ولایت سخه کابل تر راغلی دی چه پی مختلف ساحو که دوی جون که زین خصوصی و دولتی مؤسسات دی چه دی کدوال چار وزارت سرای اوزای بیزاسی و کسانو تا کمک رسوی مخصوصا خلک چه دیر نیازمند و ستونز دیر لری اوی تا پی اول درجه خدمت که و کمک رسانی که پروس کال دی قوس میاشت که پیار یو کورانه تا وزر افغانی ویشلسی و کمک سی و دی دبلی اف بی لی مؤسسه خوانه دو دری میاشتی که گی چه دغا مؤسسو خپل کومکونه بند کړی وو اوس بیا د کډوالو وزارت د مدیریت لاندې خپل کومکونه تر سره کوي او ان شاء الله امیدوارو چې دغه ستونزې حل شي
دا وو د دیونه د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خیچاره